د امریکا ان پی آر رادیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورتونه ګرځولي او دوی یې نیولې دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته آزاد شوي او څلور تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگتن ډی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم لا اخیستو ډاډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورتونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالی ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر رادیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی وو. د تړون د مخه چینایي کمپنۍ ژمنه کړې و چې په لومړی او درې کلونو کې به 540 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د ورمشپې هوایي بریدونو ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسمو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم د غبریدونو په خبرګون کې چې درې کسان پکې وژل شول او نور ټپیان شول کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی پرون احضار کړی و. ټاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد جرمنی ته انتقال شي. جرمنی رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمنی هانوور ښار ته په یو الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستانی پولیسو نیولي چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سکه لپاره تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن څرګنده کړي چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندي روینا سمداسانی خبريالانو ته ویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټول نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي. او وروستای خبر هم د ورزش له ډګره. افغانستان نن په کرکټ او فوټبال کې له دوو ګاونډیو سره مخامخ کیږي. په فوټبال کې د افغانستان لوبډله له ایران سره مخامخ شول چې دغه لوبه یو د درې په وړاندې ایران ته بایلودله. افغان لوبډله یوازې یو ګول واهه خو ایران بیا د افغانستان لوبډله ته درې ګول ورکړل. په بل لوبه کې چې پیل شوې ده افغانستان په کرکټ کې له پاکستان سره خپل بخت آزمایي. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي اقلیمی بدلون افغانستان ته د ستنو شو او کورنیو بې ځای شو د ستونزو اصلي لامل دی. له پاکستان یو استل شوی مقدمه ورته نشته چې
موږ ته کول جوړ کو سرپناه تر کو زمو سي ستن ازا کې داسې لاګونه او منتګه بعد او ته وازه تر رسیدلې
دي. د افغانستان فوټبال لوبډله نن له ایران او کرکټ هغه له پاکستان سره مخ ده.
د اسیا دویم ټیم دی لګره یې پسې نوروز ته افغانستان دوهم ټیم دی او امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي.
پکتیا کې د بزګرو لپاره دوا پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی.
یو سړک خو نو چې 200 متر ټن ظرفیت لري چې کا مس له خوښ کې جوړ شوی ده. 2 کیلومتر کانال چې دغه د خلوګو دوران تقریبا هغه زر جره بمزه کرا دي. په
په پنجاب کې مو د سیلابونو د زیانونو حال هم اخیستی او نو راپورونه هم په دې خبری مجله کې یادم راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو د سر راپور ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای افغانستان کې د 2021 کال لاګست وروسته طبي پیخي او خطرونه د بیرته ستنیدونکو او بې ځای شوو په وړاندې د ناورینونو اصلي لاملونه دي. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبي پیخو خطرونو په ځانګړې توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي یا هم ستانه شوي دي. بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي او استل شوي وایي چې د مناسب سرپناه نه لرلو له امله د سیلابونو شدیدو ورښتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل فیروزی عزیزی نور.
هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد تا بریم در خانه، باران میادم جوری خیس میشه خیمه.
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت تستنسمه معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزو ځوان کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد تستنه کړل سوي او له تیرو کابو درېونه یو راهیسی په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وای دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. مسومی ازادی رادیو ته وویل
الان چیز د خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، نه هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد.
موږ اوس خیمه کې اوسیږو، دلته وضعیت ډیر بد دی، هیڅ حل لاره هم نه لرو. چې کله باران وریږي ټوله خیمه لمده شي. راسره ټوله کورنۍ مې ده، خوښې ناروغه او خسر مې سپینګری دی. دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده، ډیر بد بادونه راځي، د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو. باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو، چې بادونه سخت شي، خیمه ټکانونه خوري، رالویږي.
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو مسوړاندې ستونسوی 50 کلن سید ګل هم ورته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
نشته چې موږ ته کور جوړ کړو، سرپناه بالکل زموږ څه شته نه، موږ ځان لرو، زموږ ځای چې دی او دغه ځای اوسېږو، ورته خطر شو، غر دی او ځایونه خراب شوي دي، ډېر دي، دا خو خطر ده، هلته کې دا سیلابونه او دغه باد او دغه دا خو هلته ته رسېدلی دي، هر ځای خراب شوی دی. زموږ لکه چې غر علاقه دی، هغې کې هغه مخکې 2000 بارانونه وشو، 2000 سیلابونه راغله او سناس مالونه خلکو وړي دي، سرونه بد دي.
دا ستنسوي افغانان داسې وخت د چاپېریالي کړکېچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته مدغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ هم دا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنیدونکي د چاپېریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هېواد ته د بیرته ستنېدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلي ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیچسیار د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پایله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستان شوي دي. افغانستان له لړ وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو، اورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
پومور دل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي اقليمي بدلون د هغو کسانو د ژوند په وړاندې یو اساسي ګواخ دی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوی یا استل شوی دی او د هغو کسانو په وړاندې چې په کور دننه بې ځای شوی دی. په افغانستان کې چې د اقليمي بدلون قرباني دی، د اقلیم د خوالي لپاره یا هم د چاپریال د ساتنو لپاره ډېرې کمې هڅې کیږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنۍ او ځنګلونو او سرزایونو د بیرغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. د هڅې د دایکونډي ولایت یو ځوان په نوښت پیل شوې. خدا ځوان څوک دی، کوم ولایتونو کې دا کارونه ترسره کوي، په دغه راپور کې مو د ژوند او هڅو ته کتنه کړي.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و این ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
دی ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا و. ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرنی ځنګلونه او څړځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکانات
لمړی کې مې په خپل شخصي امکانات او شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مو پیرل او د مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډیر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان نه لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټلی ولسوالۍ د 34 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ، خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخست با امکانات
لمړی کې مې په خپل شخصي امکانات او شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مو پیرل او د مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وای او سه شمیر نور رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اوروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. د ولایتونو کې ځکه چې په خبرې لارې تر منځلند او د ورته اقلیم د لودون کې دي. د خبره دوه میاشتې د دوی د رضاکارانه فعالیتونو لپاره تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل د رضاکارانه فعالیتونه نور ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاري از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنۍ ونو او څړځایونو تخونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د لسانس تر کچې د سیاسي علومو لوستې د ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تیر جمهوری نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي وایي دا سمه ده چې د رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړي ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څړځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي، د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي رادیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب، د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره د رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې سارې ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دم غړی ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه زموږ په ویب پاڼه کې واوري. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروي نو زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه ته سر ورخاره کړئ. د پاڼه در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio آدرس دی. ازادي رادیو په واتس اپ چینل کې هم د لاسرسي وړ ده. تاسو که زموږ ویب پاڼه ولټوي نو د واتس اپ د چینل لینک هم در سره پیدا کولای شئ. و سم یوه نړیوال موضوع ته، البته سیمایز موضوع ته راځو. نړیوال موضوع سره خو هغه دا چې د پاکستان په پنجاب کې له څلورو ورځو راهیسې سخت سیلابونه بهیدلی دي. دغه سیلابونو په پنجاب کې مالی او د سر زیان رامنځته کړی دی. همکار می احمد شیبر د دغه سیلابونو د زیانونو په اړه دا راپور چمتو کړی.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب کې تر شلو د ډیرو کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر یو میلیون ډیر کسان د دې سیلونو لامل د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. رویټرز اشان څرګندوي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په سلګونو کلي یې ویجاړ کړي او رسیدلي فصلونه یې لاندې کړي دي. د راپور له مخې د مونسون بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اضافي اوبو د خوشې کېدو له امله د دریو سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده چې د سیندونو ژې ماتې کړې دي. د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې تر اوسه په څه باندې 1,000 کلیو د سیل اوبه اوښتې دي. د دې ادارې په باور تر دې دمه نږدې 1.5 میلیون کسان د سیلونو اغیزمن کړي دي او د سیلونو کچ ته په کتو داسې اندېښنه شته چې دا شمیرې به زیات شي. پی ټی ایم په پنجاب کې د 315 موقتو کمپونو د جوړېدو خبر ورکړی چې تر اوسه نږدې 4,00,000 کسان دې کمپونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې پنجاب چې د پاکستان د نیمایي نفوس کور دی او د غنمو، وریجو او پنبې لوی تولیدونکی ایالت دی، سیلونو ډیر زیان اړولی. هند چې په منظم ډول د بندونو څخه اوبه هغه وخت خوشې کوي کله چې ډیر ډاک وي. په دې اونۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر سیلونو وروسته اوبه خوشې شوې. له اټکلونو سره سم نن شپه او راتلونکې دوې ورځې د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو اټکل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو سم ورځو اوکراین ته. تاسو به په خبرونو کې حتما اوریدلی وي چې وړم ورځ د اوکراین پر پلازمینه کیف باندې د روسیې له خوا پراخ بریدونه وشول. دا بریدونه پر کیف باندې په وروستیو اونیو کې تر ټولو لوی او خونړی بلل شوی دی. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 10 ووژل شول او نږدې 50 ټپیان شول. په دغو بریدونو کې چې وړ مشبه شوي د ازادۍ راډیو اوکراینی څنګه هم زیانمنه شوې ده او دغه راز د اروپای ټولنې سیاسي استازولۍ دفتر هم زیانمن شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دغه بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی او په یو لړ څرګندونو کې پر اوکراین یا په کیف باندې دغه برید د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید بللې ده، ځکه چې ټرمپ روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره په دې وروستیو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. جزئیات به له سلطان محمد سرور وره.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستۍ برید چې لږ تر لږه 20 کسان یې ووژل او لسکونه نور ټپیان کړل، په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکي تېره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیا اوس په نړۍ کې د دوپټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل د په اوکرين بریدي او د په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسي لخوا بریدي. ولسمشر ترامپ لدی عمل چي د اوربن پلور پر مختګ نه دي شوی ناهيلي دي او مسکو ته د نويو بنديزونو او تعريفو غوښ کړی دي. زلنسکی وویل مونږ په واشنگتن کې اوریدلی دي چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکې اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیله وي. زلنسکي اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه و ورته. دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغنده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچي سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بارنوی چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیونو ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروی او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام لاله د دغو وسلو د بای په پریکولو کې ونډه اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته د ورزش له ډګره هم راپور لرو، خو په پکتیا کې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري باندې د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونې او د اوبو د یو نسبتا اوږد کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کرنیزو او اوبیزو سیستمونو پر غولو کې مرستې وکړي. تفصیل بیل نجیب الله الخلاور.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی پوسیمه کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15 زره جدي به ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمنې شي.
دا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي. هغه افتتاح او پیل کړل. سیوا سړکونه 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هیواد ټیکا موسسه لخواشکه جوړه شوې ده. دومره پروژه څنګه د اف او موسسه لخواشکه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي. نو کانال څنګه تقریبا 2.5 کیلومتره کانالو چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جره بمزه کرازی په حال لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ته راضی یو.
بلخوا ځایی اوسیدونکي او بزګران د کرنې او اوبو لګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوښتي او وای په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو اړتیا ول مخې پر ځان بس شکی دلی شي. یو تن ځایی کروندګر ظاهر شوایي
په 50% سمز مغاور شوی دی ول په دې زمو کانال 5000 متر وو موږ 2000 متر تر سره سه نور پاتې سو ده د نور موږ ته ډار راکړل سم څه لاغه هم تر سره سه موږ څه کال په تکلیف پدې تر کې چې موږ وبو نو ټول پرمنم کار اخیسته بازګر ته مخالکو ته ولا ډیر توانونه ورسېده. زه اوس مثال دا واتر دا شان چې بیا هم خده
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافی سرچینې شته. خدا چې تر اوسه هم اکثره ویالې کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي، نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجي بریالی وایي
په ښه سټنډرډ باندې موږ ته دا جوړ کړی دی، نو د دې لپاره موږ ټول کلی حتی دغه ټول ولس دا ښکته چې پراته دي دا ټول دې ته ډېر خوشحاله دي. مخکې به اوبو ډېر زموږ نه ضایعاتو به یې کوو، نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره وبو مختور رسیږي ان شاء الله.
یاد دی وی سره لدی چې هوا روزمکو پرتله د پکتیا غریز سیمه دی دی خو ترڅنګ پراخ زمکه او دختی همدارنګ د اوبو دایمي سرچینې لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشتون لکبلې د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او لدی کبلې ډیره دختی او کرنیز زمکه نه کرل کیږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچیری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کی لري نه چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوه حاصلات به څو برابره ډیر شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته اوري. ازادي راډیو د محل پر ویپانه باندې پښوندې بڼه اوریدلې شي. د ویپانه آدرس ای ازادي راډیو ټکی کم که چیرته انټرنیټ لري زموږه فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. د فیسبوک په پانه کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خبريږي. د غراس هلته کلی ویډیوګان هم د لاسرسي ور دي. د خبری مجلې د پای شیبو ته رورو نږدې شوی یو ورزو د ورزش ډګر ته لمړی هم دا چې د آسیا د ملتونو په جام کې نن د افغانستان او ایران لوبډلې سره مخامخ شولې چې د لوبې په نوی دقیقو کې یعنی د ټول لوبې په وخت کې افغانستان یو ګول وه خو ایران له خوا بیا درې ګول وهل شول چې ایران دغه لوبې ګټونکی شو. په کرکټ کې بیا نن افغانستان او پاکستان خپل بخت سره آزمایي. دا چې دغه لوب تر سره کول وړاندې چې ویل شوی همکار می پیدا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نن جمعه د اگست په 29مه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله سره د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغاړي کې د کابل پر وخت ماخام پر 9 بجو کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د غوسیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان سره ګډون کوي. دوی دغه سیالیو ته کامل چمتو دي او نن به په افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د پاکستان پر وړاندې کوي او هیله ده چې دغه لوبه به د افغان لوبډلې په بریا باندې تمامېږي.
ښاغلي سادات زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو لاس ورځې په کابل کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي او د اګست په 19مه له تګ وروسته د یوې اونۍ لپاره په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي دي. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي د آسیا جام سیالیو ته چې راتلونکي میاشت پیلېږي د لوبډلو د چمتو کېدو یوه برخه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالیو دوه مخکښې لوبډلې به د سپتمبر په 1 نیټه په فاینل کې سره ولوبېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم نن د تاجکستان په حصار ښار کې د کافا 2015 ملتونو جام په سیالیو کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره مخ شوه. د دغه فدراسیون د نشراتو برخې مسول او ویاند مصطفی هاشمی د ایران پر وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اساسی اشتراک تیم ملی افغانستان در مسابقات کافا آمادگی بازی
با دی سیاله که در افغانستان در فوتبال در ملی لوبدل دیگتون اصلی موخه در لوبغارو چمتو کول در تجربه تلاسه کول او در آسیا جام وروی سیاله راتلون کلوبو تا چې د پاکستان په وړاندې ترسره کیږي چمتووالی خودل شوې ده.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران، تاجکستان او هند له ملي ټیمونو سره د کافا بی ګروپ کې ده او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارواکو په خبره د دې هیواد راتلونکي فوټبال سیالۍ به د سپتمبر په لومړۍ نیټه له تاجکستان سره او د سپتمبر په څلورمه به له هند سره وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبډلو یو شمېر مینوالو د ایران او پاکستان د ملي ټیمونو پر وړاندې د دغو سیالیو په پیلېدو خوښي څرګنده کړې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د کرکټ مینوال شفیق الله ازادي راډیو ته وویل،
انشاءالله چې زموږ د ټیم مورال پې قوي دی، زموږ د افغانستان ټیم ماشاءالله چې په دې وخت کې د آسیا دویم ټیم دی، لکه د هند پسې نه وروسته افغانستان دوهم ټیم دی. امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي او دغه لوبړلۍ چې کومه ده دغه د دریو ملکونو سیریز چې کوم دی.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلو لوبغاړي په داسې حال کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د لوبو ډګر ته ځي چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته پر ځینو ورزشي لوبو لکه آزادو سیالیو یا ایم ایم اے او شطرنج بندیزونه لګولي او د افغانستان له ورزشي برخې د نجونو ټیمونه په بشپړه توګه لري کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هلچ ټول جوړ او صحت مند بایست. شروع لاس دی ول سم ټول کی و او ام لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلای سو چې په حجرو کې پر ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه مستر ازي د حجره تنفس منا مسره یی دیږي. څومره ساسې درس په نن دی پته می صفې څخه تر اتش پته می صفې پرې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وای. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید اوبه انرژي او اتدش ای ټی پی ورسخه لاس ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. نمبر 1 د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی کله چې خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولایز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډی ایچ په نامه سره دیږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي. او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس وران او دغه کی چې دی چین کی چې دی زنجیر کی چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اتدش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسرزي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کول لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویله کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ اوویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګ دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع پدې کې هم چې کېږي غیر هوازي تنفس سره رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازي تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي، او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن اماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي، او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سره ترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازي تنفس د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د هوجې تنفس چې دی هغه مخته په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازي تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منز توپیر تک چې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دی ډیر یو د بسره ډیر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولای شو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ول په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندۍ موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي تر سره کیږي، او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي، هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبي د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي، او موږ وایو دا کوم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې د کوم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري، په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او باخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر وو، دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی ات شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیات ترمنځ څونه توپیر دی او بل اخره وایي چې په خپل په زیات ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا وایي د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو، لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیاتی ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند به یاست. شرح خلاص د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډی این ا او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زده کوم. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډی این اې چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډی این اې څخه دی، چې د ډی این اې کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دې خوا دوی په دې باندې پوسټ وله چې ډی این اې چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر سیړنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکی انجینری رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکی انجینری چې و هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډی این اې پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. موږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډی این اې کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډی این اې چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډیر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و، نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړی کې په اوایل کې په لمړنۍ کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړی چې ایس فیکټورونه یا جینونه چې دی هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دی هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دی هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دی د میوټیشن په واسطه تغیر، مثال کولای شي تغیر د چې په تیل واسکې موږ ولوستلم په کروموزومي تغیر په کروموزوم کې چې کیږي تغیر مني. او ورسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دی هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دی دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فیکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په یا په ارثي موادو فیکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او رسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سره ځینی ملګری هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوی په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ان ا غانی چې و هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکښی کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل، او کله چې مشکان تور کړ دوغه د منل لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لېږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې د سره مرجک خپل ژوند شیکي للاسه ورکي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل او همدارنګ په عین ډي ان ا او وشتل چې د ول منستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ای او ار ان ای مالیکولونه پیژنو. ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نوکلیټایډ په نامه سره یادیږي، او دغه نوکلیټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیري مثال د نوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان ای او ار ان ای ته ډي ان ای او ار ان ای چې دی په مثال موږ وایو ډي ان ای کې چې دی قلوي ګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي ان ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په ار ان ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ای او ار ان ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی. د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دې کوم دغه پوری یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک وو، د هغه د خوا کشف کړل سواله، ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی د لودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ای چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ای چې د هغه نوکلیټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نوکلیټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلوي ګان لري، چې په دې کې په ډي ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دې دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار گف په نامه سره یادیدل یا هم ایروین چار گف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ای چې د هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی 15 کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دی، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګان چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل سوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې خپل په جوړښت کې د نیکلوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دي ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګ ډي ان ای چې د هغه پوریزینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پړونه کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لنډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټول د تجز خ نړی نړی منن.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422 دریسوا یواتیا یولس